ازادي رادیو اورید ازادي رادیو دی خبرونه ته موزن نور یاسنوری هر کلای کوم مخله چې دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمیر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمیر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوي وه چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي اسیا د څیړنو دغه انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. معلومات ته د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسی لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداری ورکړ چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې پر رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلي وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دېرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږو میاشتو ته اوږدتري، خو نتیجه یې ورنکړه. د دغه تړون دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداری ورکړ چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ایم کی سټالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبر اعلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینې تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او د کرکټ د اسیايي جامپ فاینل کې نن یک شنبه هند او پاکستان لوبه سره کوي. هند پچوګټله او پاکستان ته د توپو هنې بلنه ورکړه. دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پایل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماتې خوړلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمیر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. دغه راز سبا په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتاویو می غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړې دي.
بېخي اوس یو هم دغه نه پېږې ټول الوزلو ګاډو پسې کوي که نه چې ګاډي ټرانسپورټ پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشانه دي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسی لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډیرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع تل کڅنګ چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکور بوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. د انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه ځنډوي. زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبر شوي دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د خځو یو شمیر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران وربلل شوی. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اگست په 15مه او 16مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبی آسیا د څیړنو د غنیسټیټیوټ ویل چې غونډه د خ نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان ویلی و چې یو شمیر خواله رسنه یو د غونډه په لوی لاس لوی ښکارا کړي، خو د په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړیدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقامات د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ځغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یې واز دي پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اگست کې دغه غونډه پلان شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړ شوی غونډه ده، چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډه په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وي. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بلل و ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان بیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وستاکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی او داسې ښکاری چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی وایندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوي چیرې بدلی او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصرې ورنه بولي، وایي چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبانو حکومت هم دا وایي چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی څیرې دي.
بله اسدالله لودین، تاسو مننه. بله قدر من اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي راډیو اوري کومه نوې جزئیات تر لاسه کړل، له دغه نوې جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکول شوی، خو اوریدلې دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شوو پنغاړو د لمنځه وړلو پرېکړه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د افغان کډوالو په کمپ کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کمپ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر تړل شوی او چارې د پاکستان حکومت ته سپارل شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداری نه دی ورکول شوی، خو په خبره یې ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شویو پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
نو دښمن خو داسې دښمن کړي چې بېخي اوس یوم دغه نه پوهېږي، ټول الو زلو ګاډو پسې کوي که نه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشانه دي چې خدای نخواسته اونه کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بېزتي وشي. خالي میډیا خبرې مې اورېدلې دي د حکومت ته اوسه موږ سره ناسته نه دی کړې، خبرداری داسې نه دی راکړې چې ورور کیم پیسې ختم شو او نور تاسې یا ووځئ مخکې راتله دغه کولی شي مقصد تاسې ووځئ.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څور زوړایسي له هری پور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیر خان هم لور تاندېخني سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدې هواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1920 په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیسته او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورځپاڼې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې لسګونه زره د پی او آر او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام دغه لته په کډوالو د برښنا او خونځیو په ګډون هر ډول اسانتیاوي بندې کړي.
انګوانی به کار نه کوي دلته کوم مرستې کې د کمپونو سره به بندې شي، ممکن کېدی شي بجلی بند کړي، ممکن دلته سهولت کې دغه بند کړي. دلته کمپونه دوه قسمه دي، یو په دولتي ځمکو کې سرکاري ځمکو باندې او یو چې دی دا په شخصي ځمکو کې. نو شخصي ځمکو کې خلک کرے ورکړي، دولتي ځمکو کې دي پاغي باندې باندې زور راوړي چې ځمکه خالي شي کنه.
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دی په تدریجي او بایزته ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیون کډوال افغانستان ته ستنه کړي. سر له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوې، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونو افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی چې سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیاوي غونډه په څنډه کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماټان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین د خوځو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوي خو هیر شوي نه دي. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 9 د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلي، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناستې ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامیو اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقوقو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. له زده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دانستانه ځکه انوزم
د شل افغانستان به الله هم یو شمېر خلک د افغان میرمنو د حقونو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. داس موږ لپاره یو لویه هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته یوازې د یوې اعلامیې او بیان په خپرولو پای ته ونه رسیږي، بلکې باید د افغان میرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه له 2 نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي. خو دا چې دا هیواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه هیر نشي، مګر دا باید ومنو نتیجه اکلا د اوس لپاره ډېر ژر څه نشو لیدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیرې جمعې په ورځ د سپتمبر په 6 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ښځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینهوو او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایډیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له 13 څخه د پاسه 14 کلونو رئیس له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو د محدودیتونو په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوی، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خوده، بلکې په خوځوي د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ولاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ترلاسه رسي لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنۍ او صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په اتیا بیلابیلو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ښیي.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودی دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته ویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیر درنو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. د تر څنګ کوم ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمائندګۍ نه لري کاغذ کې اندارتون جوړ شي او یو نمائندګۍ پکې برخه واخلي نو نوې نوې نمائندګۍ ایجادېږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بېلابېل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوړ او کیفیت بخیل وړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوړ دي او ډیر عالی دي خه کیفیت هم لري د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دي نو یو ډول څخه هوتن هم دا کو چې د نور تولیداتو پر ځای خپل کورنۍ تولیدات ته اهمیت ورکړي
د صنعتي او کرنیزو توکو د نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزه یو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی فصل زیات دی کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته د حکومت نه هیله لکو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي د خرڅلاو بازار پیدا کړي
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودي دي چې لګه خبر باندې لګ شوی خو په عملی ډګر کې اړتیا ډېره ده د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله ویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ورکړه ده چیتا دیسرا همکاری وشی اینی دیسرا ودرگی انشاءالله دا کم مدلونا دا کم غچ دو جور کردی دی تحنیکونا دا انشاءالله پراتون که دیر پراحوی او یو غط لست روڑان بمونگ جور کردی وی
که تون که پخوز که دیده نمدارتون پشان ور تا برنامه گتاو ریبولی و زیادوی پده که افغانی تولیدات او کرنیزه محصولات کردینه نه او به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتون ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنیو تولیداتو کچه لوړوي خلک استعمال ته هڅول کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادراتو فرصتونه هم ور سره پراخیږي
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 2 3 1 1
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو شمیر خبريالان او د رسنیو مسولین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا سخت شوی دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دا هیواد به د بیان د ازادۍ لاړ نور هم شاتګ وکړي
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي افغانستان کې یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم د اطلاعاتو د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي
بامیانو کې دی وینړی والی رسنۍ خزینه خبریالې چې دی هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی نظامی سیاسی فرهنګي مدني ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسۍ د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دغه استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي، خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تزمینه
ولې شي. هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د ادعا او اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلي په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای. بعد السلام دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، د ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه او سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړل سوی. که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې، نو خلک بیرته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هیواده وځي. یو خو روزګار نهشته، په روزګار بسېره په سرپناه نهشته، نو دا په ګرده پټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بیرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه، نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری برخه کې تخم به باندې دوا برخه کوم مرسته کومک کړی دی؟ بس د موږ غریب خلک یو، سره موږ نه ده اچولی، تخم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ده ورکړی، اوس دوی وشرټولی دل خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی. بس څوک نو الله د ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.